واکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسېدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې عصمت سروان وړاندې کوي، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک وایي تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. د طالبانو حکومت د دې راپور موندنې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرسیال او د دې هیواد لپاره د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راکویټ ویلي د افغانستان لپاره بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په مختلفو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کړی. هغه پر یو پیغام کې ویلي چې د افغانستان لپاره بشري صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستلو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګړې چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. د عراق له زمر ښار څخه پرون لږ تر لږه 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د یوې پوځي اډې پر لور توغول شوې دي. رویټرز خبري اژانس د دوه امنیتي سرچینو په حواله دا خبر ورکړی. د راپور له مخې دا د فبروري میاشتې له لومړیو څخه چې ایران پلاوه ملیشو په عراق کې پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړۍ حمله ده. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې نن خپله درېیمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
نظام حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېده تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستان خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل یې څه کېدی شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کس و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواښاد محمد جان اخونزاده فعاله چې تاسو خبر کې هم یک خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه و. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح و شیوخ و خلکو نیادیگی هغه واقعیت چی شوی ده واقعا د امارت د چارواکو او د غیز د ټولنې د پاره او د دینی قشر د پاره او طالبان تحریک د پاره یو لوی ازایه وی خدا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعیت په پاکستان او په کوټه کې کیږي. زموږ استاسو به یاد شي چې د طالبانو په خانه مفتی اعظم یا لوی مفتی یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جمعات نه دراوتو په وخت موټر سیکل څورو لخوا وشتل شوی و او ځوان دی لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کارول شوی و چې چاودیدو څوک یې درلودل او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي. مثلا د جلال آباد په سراج العمارة باغ کې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. ساده صاحب، په کوټه کې د ده ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو ځنګلتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کب تر کمه د نیمې پیړۍ نه را په دېخوا زموږ تاسو عمیقې ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوي کرښه پر سر راغلي او له بلې خوا نه چې اوسني حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د چې دوی په خپله دا نور ته ډاډ ورکوي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل د کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم په پټه، البته برالا سفر نو، حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته و، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوا نه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه د
لیکن وبښئ ساده صاحب، تاسو په خپلو خبرو په پیل کې وویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمني څه تازه خبره نه ده او دا هم دا موضوع هم له د دوی دواړو خواوو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او هغه هم همدا وه. له بلې خوا نه په خپل دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. داسې ترورونه تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په هماغه کوټه کې هغه چې د جماعت نه وته هم داسې کار پوه شو. د دې په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناء زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نه و او خالی حضرت الله ته هم نږدې پاتې شوی او مطلب کېږي چې د مطابق په توګه هم دی. نو خامخا دا کېدای شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار په برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوانه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه ووهي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقاني ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس افغاني رسوان یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې دا کار شو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. انصاري صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي. ځینې وایي چې کورنۍ هم هلته دي او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تحصیل مهربانی.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکی تازه لوړ پوړی وي، کټیټ پوړی، حتی د ولسوال او د مدیر په کچه، د مامور په کچه هم، کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې ځای د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګني، داغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر داغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه هماغه د چارواکي توپ سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه ساحه وي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسېږي. نو دې کې به دوه ګټې وي. یو خو دا ده چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنیو د پاره به غواړي، دغه چې به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي، د هغې د فقرا او د حال نه به د دوی بچي په ښوونځي کې خبرېږي، خویندې او میندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبرېږي، په کلیوالي ژوند کې به خبرېږي، په ښاري ژوند کې به خبرېږي، د نورو فقراو او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونی سي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه چې خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نورې ټولنې لپاره پیدا کړی شي. او په لویا کې به د دغه حالاتو او سترو جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ خوندي
وي. سوال دا ده انصاری صاحب، دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب هم اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي، دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي. یو خو دا ده چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته. د مختلفو مذهبي ډلو د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي او ډېرې پراخې خبرې دي او هلته د هغې ملک لراس تر قاعدي چارواکي او مسؤلین خصوصا استبلشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چا پلورلی شي یو څوک وژلی شي د عافیا صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ مشر د ملازیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي او د اسلام آباد په زړه کې په هفته مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي وژلی شي د هغې ځینه نجونې او میرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري دغه تاریخ په خوانی امارات سره هم تیر شوی ټول امارات سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو امریکایانو ته لارې ورنکړې د پاکستان د لارې
ډېره مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب کور ودان
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی پکاره هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه
ډېره مننه سلامت اوسئ ساده صاحب دوه موضوع غانې دي یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی د پاکستان په منځ کې هم بیلابیل خواوې دي چې حتی ویل کېږي چې په پوز استخباراتو کې هم بیلابیل نظرونه شته همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته څه فکر کوي د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي د ټي ټي پي ملاتړ کوي او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نوري ډلې لکه داعش لاس لري ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړی دي البته د وروستۍ حمله مسؤلیت نه دی منلی له
په دې کې چک نشته چې په خپل پاکستان کې د نننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو خاطر مختلف توتی په کار اچولي په مختلف وختونو کې چې ممکن دا یې هم یو بیلګوي او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه څنګه چې تاسو پیږئ چې افغانستان هیڅ کله د داعش ځاله نه وه نه ده او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپل پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د اسرائیل په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بیل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات ده او یا داعش که داعش ده هم بیا تر دا غوی تر چتر لانده ده او که پره داری پاکستان مستقیم وی هم ځکه چې په دی اواخر کې مثلا دوی ډیر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه اوسنی حاکمانو باندې برلاسه ولدی کار واخلي او دوی تر ډیره بریده پورې وس دا غوی مدخو ته جواب نه ورکوي او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دی ته خاص وشو چې تاسو قرتې په ودروي دوی دا کارونه مانه برلاسه چاغې ونه مانه ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو د لوی سړکونو جوړول اضافه شو نو بنان د چ ګوري چې د زموږ په اصطلاح نفوذ نه مانی زموږ خبرې نه مانی او هغه لوی پروژې هم نه ودرین نو دلته حالت به خامخا د سی ګواخونه را پیخی چې یعنی په اسانه موږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابته چې ګواکي کلاس مو ورسره نو دا سیام کوي شو لبلې خو تاسو ګورئ چې په اخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده هر ورځ په هر ځی کې تاسو ګورئ درنونه په چکر دي په کابل په قندهار په کندوز عملا لیدل کیږي او خلک انزورونه خپري او اوسنی حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندی نشته چې د دغه کنټرول وکړي شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفاده په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کیږي. نو موږ د پاکستان نه هیڅ کلن د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې دغه وس بر شي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امداد محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ فکر کوئ چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوئ چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل دې نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې ده ده هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره. د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشوه، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي. دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو، قومي مشرانو، ملکانو په ولسونو تبهکار عملیات دغسې
دغه شیان خو دوی لیدلي دي. تاسې په خپله مثالونه ورکړل چې لیکن عملا وینو چې د دوی کورنۍ لا هم هلته دي.
یعنی دغه که اشد دی مجبوریت نوی، زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ځان سره
اشد مجبوریت څه کېدای شي؟ حکومت په لاس کې دی څه مجبوریت؟
نو نه پوهېږو، خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهېږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي. ګیروګان دي، دلته ځای نه لري، په ځان باور نه لري، په خپل امنیت باور نه لري، په خپله کرسۍ باور نه لري، یا ماشومان یې هلته سبقونه وایي، دلته د نجونو مکتبونه نشته، هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي. دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي، خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي، او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي، موږ او ولس او چارواکي، موږ چې چارواکي موږ ته خپل ځانونه خادمان یادوي، الله سید القوم خادمهم، د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر، امیر، وزیر، والی، ولسوال، قومندان زما خادم شي، نو خو ولس یې اوتومات بادار شو. دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي، عرضه مطابق تقاضا. کله چې دوی دلته اوسي، موږ وګوري، زموږ ژوند وګوري، زموږ د ولس فقر وګوري، زموږ بدبختي وګوري، دغه څه ځان هم احساس کړي. ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپلې نجونې، خپلې لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا دې آزاد شي. دلته که فقر وي، برق نه وي، مثلا سړک خراب وي، امنیت ښه نه وي، په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي. پخوانیو چارو کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله، اولادونه به هلته و، بچي به هلته و، کورنۍ به هلته وي، قتل به دلته، قتل به هلته. دغه ته اوس هم ځینې څه ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي، په عربو دوبۍ او سعودي کې دي، حتی په اروپا کې دي،
ډېره مننه.
فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دوی وطن کې ګټې دلته به څه زما سره،
ډېره مننه،
زما پیسې دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې، تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته، نو دغه څه ستونزې به راځي نه یوازې دا بلکې نورې.
سلامت اوسئ انصاری صاحب. کوروادن سادات صاحب، پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده له وژل کېدو وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلی دی، او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. که مو یاد وي دی اختر منصور سره هم دوی دغسې ادعا کړې وه چې له هغه سره پاسپورټ و پاکستانی شناختی کاردو. فکر کوو چې اکثرو طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي.
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو، او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو، د افغانستان د قوم کور پلار ټبر معلوم ده، خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي نه خپله د څه کې بیانګر دی. هغه څوک چې مثلا په خپله د پاکستان د استخبارات سره مل وي، بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي، یعنی ښکاره یې کړي. خو خبره دا چې دوی دغه متل کاري چې یو تیر دوه فاختکه، دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو، په عین وخت کې د نورو نفرتونو دپاره هم دوی کار کوي.
ډېره
ګواکي دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنت وو، او یا دا چې دا اصلا پاکستانی وو که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرین سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ښاغلی سید ظاهر شاه سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی. ساعت